مشال دیو پروانو پروانو کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه منی لالم چې روغ جوړ وسته وخت د گرمی یو بجه ده. پرې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ غوري د قبایلی سیمو اصلاحات د عوامي نشل ګوند لمشر سره مرکه اهم لرو. په وروستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خپرونې اهم لرو، خو تر هر څه مخکې ورزو شاهین بنیر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
امید دی وخت مهم خبرونه د سولې اداري شورا پلاوی په اسلام آباد کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او ځینې سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. حکومت وایي په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو د کار پوره کولو لپاره مالی پنګو ته اړتیا لري، او روسیا او جرمني په شام کې د امن پر ځای کولو لپاره په شریک کار کولو ته رضا شوي دي. د خبرونو تفصیل د سولې د عالي شورا پلاوی ویلي پاکستانی چارواکو ورسره په ملاقاتونو کې د افغان سولې په اړه نوې ژمنې کړې دي. دغه پلاوی د افغان ولسمشر د استازي محمد عمر داودزي په مشرۍ د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره د پاکستان په څلور ورځني سفر دی چې تر اوسه یې د کورونو چارو د وزیر شاه محمود قریشي، د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولي خان او د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی دي. محمد عمر داودزي پرون ایسوسیټیډ پریس ته په یو مرکه کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم، سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې د افغان سولې په اړه یو شان نظر لري چې هغه هیله من کړي دي. د داودزي دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مذاکرات چې روانه ونه په قطر کې کېدونکو وو ځنډېدلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د هند په دوه ورځني سفر لاړ شي. نوموړی به د هند له ملي امنیت د سلاحکار او د بارنو چارو د وزارت له مرستیال سره د افغانستان د سولې په پروسه خبرې کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې هغلی خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته هم سفرونه کوي. بلخوا هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج په نوي ډیلی کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره کتلی او ورسره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت په پراخېدو خبرې کړې دي. حکومت وایي په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو د کار پوره کولو لپاره مالی پنګو ته اړتیا لري. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو په اړه د وفاقي حکومت د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله ویل د پولیسو او عدالتونو د جوړولو لپاره د مالی پنګو ضرورت دی.
زمونږ عدالتونه جوړول دي، په هغه عدالت کې چې کوم افسران لګیږي هغه د حکومت د طرف نه پروسیکیوشن افسران لګېدل دي، په هغه کې بیا پولیس نلته پولیس راوستل دي او پولیس کې برتیانی کول دي، دا پاتې دي او هغه د NFC اوارډ سره تړلی شوی دي.
وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې وه چې صوبې به د قبایلي ضلعو لپاره قومي مالیاتي کمیشن ته 3% مالی پنګې ورکوي، خو تر اوسه ټولې صوبې په دغه خبره نه دي رضا شوې. د اورګزو یوې جرګې په سیمه کې سرشمیرنه ناسمه بریلې او په صوبایي اسمبلۍ کې د دوو چوکو غوښتنه کړې ده. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اورګزو یوې جرګې په پارلمان کې د قبایلي استازو سره کتلي او په سیمه کې په سرشمیرنه یې نیوکې کړې دي. د جرګې یو غړي محمد نواز د خپل غوښتنو په اړه مشال لیډو ته وویل
مو آبادی ټول څوارلس زره سمټینګ دا وکړه هېلي دي مو آبادی تقریبا 4-5 لک پورې د مو آبادی دي مو دا په کال ته مو ته د با ایم پی ایچ څو نارا کړی وایي چې لوور کې دا چې دې افر کې دا چې دې
دا یادونه ورده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د جنوري په 2 منېټه په یو اعلامیه کې د قبایلي ضلعو لپاره د صوبې په اسمبلی کې د 1400 چوکو تجویز ورکړی دی. چارواکي وایي د افغانستان په دوه ولایتونو کې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پولیسان وژل شوي او نور زخمیان دي. د تخار د ولایت شورا غړي مولوي کرامت الله ویلي چې په دغه سیمه کې په یو پوستا د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 8 پولیس چارواکي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په شمالي بغلان سیمه کې د ولایتي شورا یو غړي ظریف ویلي چې نن دغلته په یو امنیتي پوسته په برید کې 9 پولیس سرتیري وژل شوي دي. د بغلان په پولي خمري کې په برید کې لږ تر لږه 15 پولیس سرتیري ټپیان شوي هم دي. طالبانو په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري نه ده منلې. میپولی خبریالانو په فرا کې طالبان له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وجل غندلې دي. جاوید نوري چې د فرا د نشاط راډیو خبریالو د شنبې په ورځ له 150 مسافرو سره سفر کاوه چې طالبانو د دوی بس ودراوه او دی وویش. د جاوید نوري جسد د سه شنبې په ورځ پیدا شو، دغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. دا په نوي کال کې په افغانستان کې د یو خبریال د وجلو لومړۍ پیښه ده. روسیا او جرمنی په شام کې د امن په ځای کولو لپاره په شریکه کار کولو ته راضي شوي دي. پرون د جرمنی چانسلر انجلا مرکل او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټلیفون د لارې په دغه موضوع خبرې کړې دي. کرملن وایي په خبرو کې د شام د بحران د هواري لپاره د ملګرو ملتونو سره په نږدې همکارۍ د سیاسي حلو ځلو پر مخ وړلو د خواهش څرګندونه شوې ده. او ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری د دی په ولخه کې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جنوري په 8 نیټه راپور ورکړ چې شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ تیر کال د جولای په میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شوی و، خو دا له څرګنده نه ده چې په هغه څه تورونه دي. د ایران حکومتي خبري اجانس د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله ویلي چې مایکل وایټ نیول شوی دی، خدای نه دی ویلی چې دغه جرم څه دی. قاسمی زیاته کړې ده چې ایران څه وخت وړاندې دغه کس په مشهد کې د نیولو نه وروستو په څو ورځو دننه امریکایي حکومت خبر کړی و. دا د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد زموږ همکار سره ظهیر وړاندې.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او یا پیسې غسل کیږي او په 139 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 158 روپۍ 10 پیسې او په 158 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند په 168 روپۍ 10 پیسې او په 169 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 90 پیسې او په 130 روپۍ 10 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ 30 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 45 او کم نه کم 50، بنو کې 14 او 6، ژوب کې 45 او منفی 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان مرکزی حکومت وایي په خیبر پختونخوا د قبایلي علاقو ورګډولو 80% کار یې مکمل کړي، خو اپوزیشن بیا وایي چې لا هم په قبایلي سیمو کې څه نه دي شوي.
دوی زما دا خیال دی چې زه هم صرف په میډیا باندې خلاصه یي، هلته خلکو ته ډېرې زیاتې انتظامي، مالي، عدالتي ډېرې لوی ستونزې دي.
او عوامي نېشنل ګوند وایي د پی ټی ایم له غوښتنو سره نه بلکې طریقه کار سره یې اختلاف دی.
پی ټی ایم سره مقاصد سره د زمونږ اختلاف نشته، د طریقه کار چې دی، طریقه واردات چې دی، دې سره خپل د پارټۍ خپل تحفظات دي.
او د افغانستان ولسمشر ځانګړی استازی وایي د پاکستان نوې حکومت د سولې په پروسه کې مخلصانه کوششونه کوي. او تاندې هیلي خبرونه کې د ټولنیزو رسنیو کردار رور ته مختاج سره مرکه هم لرو. لمشال لړیو سره اوسئ. مشال لډیو دغه ستری تاسو زمخ پرونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزن شر، پاکستان مرکزی حکومت وای په خبر پختونخوا د قبایلی علاقو ورګډولو 80% کار یې مکمل کړي. دا خبره د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي حکومت د کاری ډلې غړي سېنېټر هدایت الله پرون مشال لډیو ته وکړه او زیاته کړه چې 40% کار لپاره پیسو ته اړتیا ده. خو د خبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه بیا دغه اداوې ناسمې بولي او دریځ لري چې حکومت د اصلاحاتو په بهیر کې سنجیده نه دی. تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې ورو.
د قبایلی سیمو لپاره د وفاقي حکومت د کاري ډلې غړی سینیټر هدایت الله وای د قبایلی ضلعو په صوبې ورګډول لپاره یې 80% کار بشپړ کړی او یوازې 40% کار پاتې دی. د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله مشال اړې ته ویل چې د قبایلی علاقې په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروستو یوازې د عدلي او پولیسو نظام راوستل دي او د دې لپاره پیسو ته اړتیا ده.
20% چې کم پاتې دی نو ټولو نه اهم همدغه دی چې هلته زمونږ عدالتونه جوړول دي. په هغه عدالت کې چې کوم افسران لګېږي هغه د حکومت د طرف نه پروسیکیوشن افسران لګېدل دي. په هغه کې بیا پولیس نلته پولیس راوستل دي او پولیس کې برتیانې کول دي. دا پاتې دي او هغه د ان اف سی اوارډ سره تړلې شوې دي. دا کوم چې 20% کار پاتې دی نو دا اهم دغه
سینیٹر ہدایت اللہ ویل وزیر اعظم عمران خان دا قبائلی سیمو لپاره په قومی مالیاتی ایوارڈ یعنی این ایف سی کې له درې واړو صوبو د درې فیصد برخې د ترلاسه کولو ضمانت ورکړې وو او په دې لړ کې سمری ولسمشر ته لیږل شوې ده چې ډېر ژر به د این ایف سی غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان قبائلی ضلع په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کاري ډله جوړه کړې وه. همدارس د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم په نومبر کې د قبائلی سیمو د اصلاحاتو په اړه کمیټه جوړه کړې ده. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي شل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د قبایلی سیمو کاري ډلې اعداوې ناسمې بولي او وای په قبایلی سیمو کې انتخاباتو لپاره حکومت داسې اعلانونه کوي.
دوی زماده خپل کې ځان صرف په میډیا باندې خلاصي ال تخلق ته ډېر زیاتې انتظامی مالی عدالتي ډېر لوی ستونزې دي. که تاسو رابطه وکړئ هغه خلک اوس نو د یوې غاړې پاتې دي او نه د بلې غاړې پاتې دي. دوی کار خو به ضرور کوي خو په هغه کار کې ډېره زیاته سستي ده او دا کار ډېر زر تر زره سر ته رسول پکار دي چې دوی دې عمل ته ډېر زیات غیر سنجیده دي او ډېر په غیر ذمهوارۍ سره د انضمام دا مرحله چې ده دوی لګیا دي او په هغې کې ډېر په سست روی سره کار کوي.
خو د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای وزیر اعظم عمران خان د قبایلی علاقو انضمام په اړه ډېر سنجیده دي او په دې رستو کې ډېرې غونډې هم کړې دي.
فیصله کیږي د هغې د امپلیمنټیشن لپاره موږ سره یو پروګرام نشته دی. یو پروګرام ځکه نشته دی ما مخکې تاسو ذکر کړی و چې پیسې یو بنیادي خبره ده. پیسې موږ سره نشته دی. هغه پیسو لپاره دی یو فیصله دا کړې و چې موږ سر تر زره چې دی هغه د این ایف سی په حواله باندې به میټینګ دا غواړو چې په هغې کې موږ د سږو نه دا وعده واخلو چې هغې به په پوره ډول باندې خپلې پیسې پرمختیایي کارونه چې دي هغه به په مخکې باندې بوځي. نو دا څه وړه منصوبه نه ده. یو پوره فاټا جوړول او د هغې لپاره د پیسو بندوبست نشته. نو زه فکر کوم چې پروسه په دغه ځای کې ولاړه ده چې پیسې نشته.
د تیر 2013 کال د مئی په آخري اونۍ کې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملېدو وروسته د صوبې وزیر اعلی محمود خان په لومړي وار د جنوري پر درېمه د باجوړ قبایلی ضلع دوره کړې وه او له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویلي وو چې د قبایلو روایتو ته په پام هلته د پاکستان قوانین ور وغځوي.
تاسو د ګولیاس پر راپور کې اوردل چې حکومت وايي د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو 80% کار یې مکمل کړی خو اپوزیشن ورسره بیا دغه نه مني.
د مشال رادیو هر اورز د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز.
مشال لړیو ته غوښته اوریدونکو د پاکستان حکومت پلان لري چې د پوځي عدالتونو موده د راتلونکو دوو کلونو لپاره وغځوي. خو پاکستان کې مهم مخالفه ګوندونه د پوځي عدالتونو موده غځول نه غواړي. پاکستان تحریک انصاف وایي د جنوري پر 14 د قومي اسمبلۍ پر راتلونکې غونډه کې دا د دوی د ایجنډې د سر موضوع ده او ورباندې بحث به کوي. د پوځي عدالتونو غځېدو ممکنه بل د منظورېدو لپاره به د پارلمان په دریو برخو کې د دوو برخو منظوري پکار وي. دا چې مخالف ګوندونه په دې اړه څه دریځ لري د ملي حمیزاده په دې راپور کې ورو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت غواړي د پوځي عدالتونو غځولو په معامله له مخالفو ګوندونو سره خبرې اترې وکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وای د دې لپاره د مخالفو ګوندونو په تیره د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مرسته پکار ده ځکه چې د هغوی بغیر د دغو عدالتونو موده نشي غځېدی.
او بالکل دا زمون پر ایجنډا باندې روان سټینګ کې مونږ سپورټ کوو چې ایکستنشن ملاوشي چې اوور اور شي هغه ته وخت ملاوشي نور اپوزیشن سره په دې باندې خبره کوي ځکه چې هغه د پاره په میجورټی په کار ده.
دا ته عدالتونو د کار موده د روان کال د جنوري په شپږمه سرته ورسیده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نورو دوو کالو لپاره د پوځي عدالتونو موده غځول غواړي، خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند له سوات نه منتخب د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله وایي د پوځي عدالتونو د مودې غځېدو په حق کې نه دي. دا پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال قمر زمان کایره وای ګوند به نور د دغو عدالتونو د غځېدو اجازه ورنکړي.
جب یہ فوجی عدالتوں کا بل آیا تھا اس وقت بھی ہم قانون
کوم وخت چې د فوزی عدالتونو غزیدو بل مخه ته راغلو نو هغه وخت هم موږ د قانون د یو داسې نظام په حق کې نو، خو هغه وخت مو د مجبورۍ لکبله دغه قانون منظور کړ ځکه چې بل لار مو نه لرله. دا فیصله شوې و چې د خپل عادي عدلي نظام به مضبوطو سو د داسې قسم قوانینو راته ضرورت نه وي. بیا دغه عدالتونو وغزیدل تر څو چې زه خبر یم تر اوسه حکومت په اسمبلی کې دغه بل نه دی وړاندې کړی. که داسې څه بل مخه ته راځي نو موږ د ګوند د عمومي دریض دی چې داسې قانون د منظوري دو اجازه به نه ورکو. مونږه حوصله افزای نه کو که حکومت په دې اړه مونږ سره کومي رسمي رابطه وکړي نو د ګوند دریز به مونږ تر سلا روستو له رسنۍ سره شریکو.
اسوی کدر ګورنمنت نے کچھ رابطہ کیا تو پھر اکارڈنگلی ہماری پارٹی پوزیشن ڈسکس کر کے وی ول شیئر اٹ.
د 2014 کال د دسمبر په 14 د پیښور په امی پبلک سکول د وسوالو تر حمله روسته د 2015 کال په جنوري کې د آئینی ترمیم لالارې په ټول ملک کې د دوو کلونو لپاره نه پوزي عدالتونه جوړ کړل شول چې د 2015 کال د جنوري په 8 منیټه مودا پای ته ورسیده. خو بیا په پاکستان کې د پوزي عدالتونو موده د دوه نورو کلونو لپاره پر غځولو د پارلمان ډیری سیاسي ګوندونه متفق شو.
په راپور کې واردل چې د پوځي عدالتونو د مودې غځولو پر سر د حکومت څه دریځ دی او همدغه راز بیا د اپوزیشن ګوندونو څه دریځ دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د عوامي نېشنل ګوند مشر ویلي افراسیاب خټک او بشرا گوهر یې له ګونده ایستلي نه دي بلکې یوازې یې غړیتوب ځنډولی دی. اسپندر ولی خان د جنوري 8 پر ماسخوتن له مشالو سره په خبرو کې ویل دا لازمي ده چې غړي ولاړ شي نو ګوند ته تاوان رسي. نوموړي د پښتون ژغورني غورځنګ غوښتنې جایزې وبللې خو ویې ویل چې له طریقو او غوښتنو سره یې مخالف دی. پښتون ژغورني غورځنګ وایي غوښتنې یې آئینی دي او د سوله ییز احتجاج حق هم ورته قانون ورکړی دی. غورځنګ وایي د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو پورې به مبارزې ته دوام ورکوي. له اسپندر ولی خان سره مو مرکه کړې او ورڅخه مو په سر کې پوښتلې چې د خټک او بشرا گوهر ایستلو ګوند ته څومره تاوان رسولی.
نقصان خو سوال نه پیدا کیږي چې زه دا وایم چې پارټۍ ته نقصان نه رسي، خو بنیادي طور یو فیصله به هر انسان کوي چې زه ته یو پارټۍ ورکړم نو زه به دا پارټۍ تابع یم که پارټۍ به زما تابع وي. د پی ټی ایم په مسله باندې پارټۍ ډېر کلیئر کټ سټینډ ورکړیو. هغه خو موږ ایستې نو خو صرف د هغه کنوینینګ کمیټه صدرو د این وای او هغه میادي پوره شو، هغې نه پس به خامخا بدلېدو دا وړ خواقۍ تېره شو. خټک صاحب او بشرا بی بی ادتی باندې دغه وه چې بیسیکلی دی هغه فیصله د پارټۍ مرکزی کونسل چې کومه کړې وه هغه فیصله نه منله. نو نه منله چې دي نو هم زه یو خبره بالکل دغه کوم، د تردید امکان به پکې دي چې مونږ هغې اوښکې نه دي، مونږ هغې سسپینډ کړي دي. نو سسپینډ کېدو کې په اوښکو کې ډېر لوی فرق دی، نه هغې دې وخت کې سسپینډډ دي. ځکه چې د پارټۍ د آئین مطابق په چې کله مجلس عاملې راشي نو مجلس عاملې ته به دا مسئله ځي. د دې دواړو ده مجلس عاملې به مرکزي مجلس عاملې به فیصله کوي چې څه کېږي او څه نه کېږي.
د پی ټی ایم کومې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او همدغه راز لادرکه پښتانه میندل او د پښتنو پر ځمکه د بدمنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره د ریښتیا او جوړجاړي کمیشن جوړول، نو که د پی ټی ایم دغه غوښتنې جایزې دي، نو تاسو بیا د هغو مخالفت ولې کوئ؟
ګوره شل جانې، چې تا کوم غوښتنې وې دا خو مونږ د باچا خلما بعد وختونه لګیا یو کوی، او دونه شدت سره چې مونږ کړی دا نه شدت سره څوک نه کوي. پی ټی ایم سره مقاصدو سره د زمونږ اختلاف نشته، د طریقه کار چې دی، طریقه واردات چې دی، دې سره خپل د پاټه خپل تحفظات دي، ځکه چې مونږ خو د ادمي تشدد ولا خلک یو، مونږ د تشدد کولو سوچ هم نشو کولی. یو دویمه دا ده چې اوس خو ټیک ده، په ډېرو خلکو به زما دا یوه خبره اوسنی چې زه را اوسې کوم دا به پې لږه بدلېږي، خو ځینې وخت کې حقیقت تلخی منی به تېر شوي انتخاباتو شو د جولای، محمود خان د سکرین نه اوټ کړی شو، آفتاب خان اوټ کړی شو، زه اوټ کړی شو، دې درېو نمایندګي کولی د پښتون قوم پرست دی. چې دا درې واړه اوټ کړی شو، بیا د وزیرستان غونډه ځای کې چې هغې کې فوج په خپله ناست دی، هلته کې بیا پی ټی ایم دوه سیټه سینګه ګټي. زه خو دلی نمونه هم در کولی شم، خو نوم اخیستل هسې ذاتیات ته کوزیدل دي، د هغې ډلو کوم چې راغلي دي پیښور ته، او چا میټینګس کړي دي پیښور کې، او پیښور کې ورته بیا پرېښتو ویلي چې بس نور نه، دا دوه کسانو درو مونږ یې سیمه واریو دي ورته مونږ. مطلب دا دی چې پی ټی ایم اوس په داسې حیثیت اخی لوبول غواړي چې ګنی پی ټی ایم واحد پښتون قومی تحریک نمائندہ دے، سیاست تے کئی با آفتاب خان ہم پختون قوم سیاست کئی قوم پرست، محمود خان ہم کئی زیم کو پی ٹی ایم دیم کئی آگے وانی لبنگا ریس ریس تا غنیشتا
دا پختون اوش گرنے غرزنگ غختنی تاسی وائی چی جائزی دی، نو دغا غختنی تاسو او نور پختانو مشرانو پا دمرا شدت سرا ولی نرا پورتا کولی لگا سنگا چی پی ٹی ایم را پورتا کری
نوم بیر خدا فارتا پا مسئلہ ای پی سی منگ را غخته وا آغ ای پی سی لکار شروع که دغا اثار او که چه قبائلی سی مخط مکره شوا دا نقب اللہ مسود دا قتل خلاف چکم احتجاج ہو کستا خیالو نو پا غیر که طول محمود خانم تلو جلسولا ورلو افتاب خانم تلو زم تلو چه بیا خلق پدی پیشو چیر دا قوت خو بیا دا خو نورو مضبوطی گو دی خورا یو زیتی گی نو بیا پاک دا کانٹروورسی شروع شو منس که پاک دا تجاوزات را لد چه نن افتاب خان ورسرشتا مطالبه پا خبول زی مطالبه خو زمانگا مقام مطالبی دی چه کمی آگا دی خو پختون قومی تحریک یو که دو که بیا لوی خنډ چې دی نو هغه بیا دقه جوړ شو چې دا د پی ټی ایم وجود منځته راوړی شو.
دا د مینسټر ګوند مشر اسپندر ولی خان چې موږ ورسره د قبایلي سیمو په اصلاحاتو همدغه راز له ګوند د دوو غړو د رکنیت په ختمېدو او همدغه راز د پی ټی ایم باندې خبرې کړې وي، او زه بیا هم تاسو ته چې پښتون ژغورنې غورځنګ د دوی دغه تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ استه اوریدونکو، د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په دې صوبه کې ورګډو شوو قبایلي سیمو ته د څوکیو د شمیر په اړه لا هم لانجه روانه ده. په دې اړه د ورګزو اوسیدونکو یو اتحاد جوړ کړی و چې هغه به خپل اندېښنې له لوړ پوړو چارواکو سره شریکوي. د دې سیمې خلک وایي چې دوی ته په اسمبلی کې یوه څوکۍ مختص کړل شوې ده، خو د زیاتې آبادۍ له وجې د دوو څوکیو حق لري. د ورګزو دې اتحاد لیدنې پیل کړې دي چې تفصیل یې له سیرت ظهیر اورو.
اسلام آباد کې د اورنګزو نه د ګامبیا اسمبلی غړي جواد حسین او د سېنېټر اورنګزیب خان اورنګزی سره له ملاقات وروسته د اورنګزو نه راغلي د جرګې یو غړي محمد نواز د شروع په ماسوتن ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته په اورنګزو کې شوې سرشمیرنه باندې اندېښنې دي، ځکه چې کله د دوی سرشمیرنه کېده نو هغه وخت یو شمېر خلک له خپلو سیمو بې کوره وو. نو دوی غوښتنه کوي چې د دې ځای د سرشمیرنې سره سره دوی ته یو بل د صوبایي اسمبلی چوکۍ دي ورکړي. نوموړي زیاته کړه
دینے دیا ہوں اور ہٹی کا ان پی اے ان سے دس ہلکا ہمارا رات بیٹھا ہوں تقریبا ڈالے سے ہوں
ابدی ټول څوال از سمټینګ دا کومه ایلی ده مو ابدی تقریبا 4 نه 5 لک پرې ده مو ابدی ده مو دا پکاله ته مو دا دفا ان پی ایچ څونه لا پېشي ولی ته دا ته سیدا لور افر لور کې دا ته سیدا چې افر کې دا ته سیدا دي ته هر څو ته شو دا مو دی یو ان پی ایچ را پېش ته مو خپل حق را نه کړو نه مو په ايني طریقې سره قانوني طریقې سره بیا احتجاج کولو باندې مجبور کړی
مشال ریډیو چې د دوی د دی غوښتنو پاړه د سېنېټر اورنګزیب خان اورنګزینو پختل نو هغه وی چې دوی یو کمیټي جوړ کړی چې له حکومت او الیکشن کمیشن سره به خبرې کوي
دوی باندې پراپر تشکیل دي چې پر مخه کمیټي راغلا او هغه نه لا او هغه کمیټي په کشي پراپر کار کوي الیکشن کمیشن ته وځي الیکشن کمیشن ته لاړ دی هغه خپل ویب سټ ورکړی دی چې راځي په تاسو خپل کمپلینټ جمع کړي او دې پر پراپر ان شاء الله مو ټول دګال عمل چار کو
مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد نه په دې اړه وپوښتل نو دا هغه وینا وه پدی مقدس جرگی دغړی او وینا و چې د ټوله او رغزی ولس پدی غوښتنه یو خوله دی او دوی وای کدا غوښتنی و نه منل شوی نو د احتجاج سره سره به دوی له راتلونکو صوبای ټول ټاکنو بایکاټ کوي بل پلو الیکشن کمیشن د قبایلی ضلعو لپاره شپاړس صوبای چوکۍ اعلان کړي او له دې سربیره څلور چوکۍ د خزینو یو د اقلیتونو لپاره بیل کړی شوی د دې ترڅنګ د الیکشن کمیشن په وینا چې دوی د قبایلی ضلعو لپاره د صوبای ټول ټاکنو تیاری شروع کړي او د روان کال د جون پورې به صوبای ټول ټاکنې ترسره شي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
مشال لډو ته غوښتي اوردونکو د افغان ولس مشر ځانګړی استاد عمر داوود زی وای د پاکستان نوی حکومت د سولې په پروسه کې مخلصانه کوششونه کوي او غواړي چې دا بهیر ګړندې کړي نوموړي دا خبره مشال سره په ځانګړې مرکه کې کړي عمر داوود زی د اسلام آباد په سفر دی نوموړي په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو سره لیدلي چې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان له عمر داوودزی سره مرکه کړې په سر کې ترې پوښتلي چې افغانستان له پاکستانه څه غواړي نو نوموړي په ځواب کې وایي
اول خو راغلی چې د پاکستان د شکریا وکړو چې دا نوی حکومت چې راغلی دوی د افغانستان د سولې کوششونو کې خپله ونډه ډېره کړې ده قریشی صاحب د پاکستان د بارنی چارو وزیر په لس ورځو کې دوه ځله سفر وکړ افغانستان ته بیا لاړ او د منطقې ملکونه یې ولیدل افغانستان ته یې ښه پیامونه راوړي وو د منطقې ملکونو ته یې ښه پیامونه وړي وو او ټول علائم داسې ښکاري چې د نوي حکومت د راتلو سره پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل کوششونه ګړندي کړي
خو دا داودی صاحب د سې رپورټونه د کابل د حکومت خواهش هم دي چې طالبان د خبرو ته راوستل شي تاسو لره چې د پاکستان صلاحیت شته چې هغه طالب افغان حکومت سره کینوي
پید دی چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ ناسته وشي مخامخ مجلس وشي او دا مجلس په نتیجه کې د سولې معاهدې ته ورسیږي بل لار نشته د دې بغیر همدا یوازینۍ لار ده پاکستان په طالبانو باندې اثر رسوخ لري خپل نفوذ لري او موږ غواړو چې داسې چې دا پیل کړې شروع کړې ده د خپل اثر رسوخ نه زیاته ګټه پورته کړي طالبان په دې باندې قانع کړي چې راشي د مذاکرې میز ته
تاسو د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کوم خبرې روانې دي دا هغې یو خدای چې تاسو د هغې تایید کوئ ځکه چې کله دفتر خلاص شوی او په 2013 کال کې نو محترم کرزي صاحب هغه وخت کې مخالفت کړی و د دفتر او کیدی شي هغه فکر هغه وخت کې و چې یاره امریکایان چېرته طالبانو سره مخامخ کېننی او دوی چېرته شاته نه شي تاسو د دې پروسې دا اوس شروع شوی ده تاییدوئ تصدیقوئ
دا د افغانستان د دولت په اجازه باندې پیل شوې ده او امریکایان هر ځل چې طالبان سره کینی د ناستې نه مخکې د افغانستان حکومت سره خبرې کوي د ناستې نه پس هم بیا راځي د افغانستان حکومت ته ټول جریان تشریح کوي زه یقین لرم کله هم چې د افغانستان دولت د امریکایانو وواړي چې د خبرې د طالبان سره قطع کی هغه قطع کی خو موږ د دې قطع کول نه غواړو په دې کې ګټه وینو دا خدای چې امریکایان د طالبان سره خبرې کوي ځکه د دوی ترمنځ هم مسائل شته دي چې هغه مسائل هم حل شي چې بیا د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني ناسته وشي د دوه د جګړې د دوار خامده دي یو اړخ د افغانستان اسلامي جمهوریت دی بل اړخ د طالبانو تحریک دی د دواړو چې مخامخ کیږي انشاءالله د مسالې حل راوځي نو دا چې هغې نه مخکې امریکایان او طالبانو خپل منځ کې خپل مسایل حل کړي دا خبره ده د افغانستان دولت په اجازه باندې کیږي
داو د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوزی چې زموږ خبریال طاهر خان ورسره په افغان سوله خبرې کړې بیا اوس وخت شوی یو نیم بجه نو له شاهین بنیری د خبرونو لنډیز اورو
خبرونه د سولې د عالي شورا پلاوی په اسلام آباد کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او ځینې سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او د هغې سره یې د افغان سولې سره په تړلو چارو خبرې کړي ټاکل شوې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د هند په دوه ورځني سفر لاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې نوموړی به د هند سربیره چین افغانستان او پاکستان ته هم سفرونه کوي حکومت وایي په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو د کار پوره کولو لپاره مالی پنګو ته اړتیا لري دا خبره د وفاقي حکومت د ټاسک فورس غړي سینیټر هدایت الله بیگا مشال ریډیو ته کړې دا اورګزوی ویجرګي په سیمه کې سرشمیرنه ناسم ورلې او په صوبایي سملی کې د دوو چوکو غوښتنه کړې ده دغه جرګي په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ځینو استادو سره ملاقاتونه هم کړي چارواکي وایي د افغانستان په دوو ولایتونو کې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پولیسان وژل شوي او 19 زخمیان دي بی پولی خبریالانو په فرا کې د طالبانو له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وژل غندلې دي دا په نوي کال کې په افغانستان کې د یو خبریال د وژلو لومړی پیښه ده وسلوالو طالبانو تیر کال په افغانستان کې 15 خبریالان وژلې دي روسیا او جرمني په شام کې د امن پر ځای کولو لپاره په شریک کار کولو ته رضا شوي دي ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری مایکل وایټ د دوی په ولقه کې دی او د شام حکومت غواړي د هیواد په شمال کې د کردانو لاغې ډلې سره چې امریکایي ملاتړ کوي روغ جوړه وکړي
دا شاین بنیرج تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوردون کو په دینمای کې تاسو لپاره دوا اونیزي خپلو خبرونه لرو تاندې هلی او ورورولي لومبر زور ورولي اونیزي خبرونه ته دغه خبرونه دا واره په جرمنی کې چمتو کړ شوی کوربې بوروال کاکړ دی
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي د مشال رادیو په اونې ځخ پرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم په دې خبرونه کې په جرمني یا المان کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه هلته په تیر کړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه ویل غواړي د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو جرمنی د اروپا یو لوی او قوي هیواد دی چې له نهو هیوادونو سره پولی لري په شمال کې له ډنمارک په ختیځ کې له پولینډ او چک جمهوریت په جنوب کې له آسټریا او سویټزرلینډ په جنوب لویدیځ کې له فرانس او لوکزمبرګ او په شمال لویدیځ کې له بلجیم او هالینډ سره پوله لري د جرمنی پلازمینه برلین نومیږي او تر برلین وروسته یې په لوی ښارونو کې همبورګ میونخ کولن فرانکفورت او داسې نور شامل دي
د اروپای ټولنې د رسمي معلوماتو لمخه جرمني په اروپای ټولنې کې په شاملو 28 هیوادونو کې تر ټولو زیات وګړي لري چې مجموعي شمیر یې په 2014 کال کې 3.2 کروڑ او 2 لک ثبت شوی و. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکي سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو لمخه د جرمني په مجموعي آبادی کې تر 300 وروسته لوی شمیر د مسلمانانو دی چې ټول آبادی 4.5 میلیونه ده او دا د جرمني د ټولې آبادی 15.8% جوړوي. په جرمني کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شامل دي. سیاسي او فرهنګي فعال عزیز سرشار له 15 کالو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. دی په دې هیواد کې د اسلامي مرکزونو په اړه وایي.
دلته یو اونیزه ده، یو مجلده اونیزه مجلده ډیره معتبره ده، د فوکس پر باندې په المان کې دا غي د سروې لمخه تقریبا 3000 رجستر شوی یعنی رسمي اسلامي مرکزونه او جماعتونه په المان کې موجود دي.
د جرمني ولس کڅ هم زیاته برخه ایسویان دي خو ریاست یې رسمي مذهب نه لري. عزیز سرشار وای په جرمني کې د هر مذهب پلویانو ته اجازه ده چې خپل عقیده وپالي.
د المان د اساسي قانون د 3 مادي په لومړي بند کې د مذهبونو د ازادۍ په حق لباندې څرګند وضاحت دی پکې چې په المان کې هر څوک وسیږي د هرې ګروهي د هرې عقیدي لرونکي چې هغه کولای شي په خپل یو محدود چوکاټ کې، محدود په دې معنا چې د بل چا شخصیت او دین یا ګروهي ته پکې تاوان نه رسیږي، ضرر نه رسیږي، توهین نه وي، دلته هر څوک کولای شي چې خپل عقیده چې ده وپالي.
د جرمني په میونخ کې میشت مذهبي عالم صدیق الله فدای د دې مرکزونو په اړه وایي چې ځینی په کرایې نیول شوی او د ځینو ملکیت د مسلمانانو دی.
لوی خارونو کې ځایونه اخستل شوي دي، یعنی د جومات اساس او بنیاد د جومات په نامو باندې جوړ شوي دي چې په هر لوی ښار کې د کمنشان کې، په فرانکفورت کې، په هامبورګ کې، په برلین کې، په آخن کې او په نورو ښارو کې بن کې دغه ځایونه شته دي چې ملکیت کې مسلمانانو دی.
دی وای د دې اسلامي مرکزونو چارې بیا په مسلمانانو کې دننه د بیلابیلو هیوادونو وګړي پر مخ وړي.
دلته بیا د مختلفو هیوادو کسان دي چې بعض هیوادونه یې رسمي منابع دا مسایل تمویلوي، لکه د ترکیې دیانت او یا د مروکو یا د مغرب د حکومت بعضې جوماتونه او پاکستانیان، افغانان، ایرانیان، عربان هر یو ځانته اسلامي مرکزونه لري او د هغې ولسونو خلک هلته راټولېږي سره او خپل دیني مراسم لمانځي.
انجینیر محیدین صافی له 3 کالو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي او وایي چې تر اوسه چا ورسره د مذهب پر اساس بد چلند نه دی کړی.
دوسه هم مقصد ته تلم او دوسه هم تاسین کړی دی. اروپا یو ډیر دیموکرات مملکتونه او خلک او هم قانوني دی چې هیڅکله چاته نه وایي چې مذهب دې خپل څوک نه په ځان باندې تثبیتوي او موږ هم پکې سوزي تر اوسه شکر دی نشته دی چې خپل مذهب په خپل کور کې په خپل ځای کې خپل ادا کړو.
دی وای په یو دفتر کې کار کوي او هغوی د کار پر وخت نه یوازې د فرض لمانځه لپاره وخت ورکړی او بلکې د اجازه هم ورکړی و چې ولاړ سي او د جمعې لمونځ وکړي.
ما په یو دفتر کې کار کولو نو خپل رئیس ته ویل چې زه خو بس یا د جمعې مونځ دی او یا خپل مونځ می دی، دا زه غواړم دې ته وخت زه باید لاړ شم جماعت ته. جماعتونه دلته چې دي زیاتره په المان کې په کوم ښار کې دورتموند کې یعنی هلته موږ زه اوسېږم. دلته د ترکانو جماعتونه سخت ډېر زیات دي او خپل ترکان هم ډېر زیات دي دلته، نو سهولت د جماعتونو شته دی او اجازه یې را کړې ده چې خپل جمعې مونځ ته لاړ شم او مونځ وکړی شم.
متی الله روفی هم له 3 کالو راهیسې په جرمني کې میشت دی او په یو شمیر ښارونو کې ژوند کړی دی. دی وایي په ډیره آزاد توګه خپل ټول اسلامي مراسم ترسره کوي او هیڅ ستونزه نه لري.
هغه څه چې دوی د قانون سره په ټکر کې نه وي او د دوی د قانون په چوکاټ کې وي، هر څوک حق لري چې د خپل مذهب وپالي او په خپلو مذهبي رسومو باندې ژوند وکړي. نو په دغه برخه کې یا په دغه ترس کې موږ هم حق لرو، هیڅ نوع ممانعت او ستونزه نشته. هر څوک آزاد دی چې خپل مذهبي رسوم سرته ورسی او موږ هم خپل مذهبي رسوم همیشه اجرا کړي، د هیڅ لخوانه هیڅ ډول بمانیت په قطعي صورت سره نشته.
متیو لاروفی وای دی پتیر څه کم درې لسوځو کې له هیڅ داسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې اسلام ته یا بل دین ته سپکاوی کړی وي.
داسې تر اوسه پورې شوی نه ده او حتی اورېدل مې هم نه ده. دلته کامل ازادي ده او په دغه برخه کې احترام بالکل موجود ده. په تمامه معنا دغه ازادي شته او حتی د احترام په سترګه ورته کتل کېږي.
انجینیر محیدین صافی وای بلا ډیر شی خاطرې یا یادونه لري چې جرمنیانو یا دین ته درناوی کړی دی.
زما په لیله کې زما معلمانو او سر معلمانو می ما ته ډیر سہولت زمینه مساعده کړې ده. په اختر کې موږ ته د اختر ډوډۍ جوړه کړې ده، د اختر محفل جوړ کړی دی، خوشحالی ګانې مې کړې وي، موږ سره برخه هم پکې اخیستې ده. زما معلم او لیلی د خوانه ما ته د دې اجازه وایي چې د روژه ماتې د خاطر زمین ډوډۍ د قاغوش نه واخلم او ځان سره ویسم او په خپل کوټه کې یا د لیلی کې هلته د روژه ماتې په وخت کې د ډوډۍ مې وخورم. دا ډېر ښایسته وختونه وو چې خاطره کې مې پاتې وي.
متی الله روفی وای په ځانګړې توګه په اخترونو کې له ځایي الماني وګړو ښې خاطرې لري.
کله کله چې روان یو په خپل ملي جامو کې، افغاني جامو کې، خصوصا د اختر ورځې وي یا نورې وي او دوی پوهېږي، ځکه دوی ته هم یو څه یاد نن سبا خو دغه د رسنیو د لارې چې دوی خبرېږي، نو طبي خبره ده موږ ته مبارکي هم را کړې ده همیشه. او زاید دې چې دوی اتن د ترشکی یاد اسی او د خفګاز موږ سره دوی همیشه موږ سره په دغه برخه کې خوخي خودل ده. ان تر اوسه پورې زه د سی هیڅ یو ترخه خاطر نه لرم، لا خوږی خاطر شته چې همیشه موږ سره ډیر خصوصول کړی په دغه برخه کې.
ل 2011 کال راهیسې د جرمنی په برلین، هانوور، فرانکفورت او څو نور شهرونو کې دا سیبریدونه سوي دي چې پلسګونه کسانی وجلې او ټپي کړیو. د دې بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسله والې ډلې یا نور سخت دریځ ډلو اخیستې دي. انجینیر محیدین صافی وای د دې بریدونو له کبله د ځینو جرمن وګړو په ذهنونو کې د اسلام په اړه څه ناڅه بد خامخا پیدا شوی دی.
او بل خصوص په دې تیرو نږدو وختونو کې چې متاسفانه هغه نه اخلو انسانانو د خوانه چې د خپل مطلب د خاطره زمونږ استاد پاک مذهب نه سو استفاده کړې ده او بدنام کړې ده، نو ډېر خلک په تشویش کې شوي دي دلته او په دې فکر دي چې خدای نه خواسته زمونږ استاد مذهب فرق.
مذهبی عالم صدیق الله فدائی هم دا خبر منی. دی وای د یو شمیر سخدریزو د کړنو لکبله اسلام ته د ګټي پر ځای تاوان رسیدلی دی.
دغه سخدریزو ډلو یا د دوی کارونو چې په بازی اسلامي یا غیر اسلامي هیوادو کې کړی دي، په یوازې دي چې اسلام ته ګټه ورسوي موږ ته زره رسولې دي. یعنی هغه کارونه او هغه تبلیغات او هغه دعوت چې موږ په اتیاو مکالو کې کولی شو اوسې نشو کولی.
انجینیر محیدین صافی وای په پاکستان او افغانستان کې ځوانان باید هغو خلکو ته غوږ ونیسي چې رښتیا هم د اسلام په اړه علم ولري.
زمونږ استاد وطنوال او بالخصوص مسلمانان هغه وخت کې باید د مذهب په باره کې خبرې وکړو چې واقعا د مذهب په باره کې معلومات ولرو. وخت چې موږ خپل پنځه وخته مونځ کوو یا یو سپاره کولی شو یا نشو کولی وو، نو ځان نه هسې بې ځایه پکې ماستران احساس نکو او د څه فکر مونږ کو چې وو چې بس په ټول اسلام باندې مونږ پویږو بل هیڅ څوک نه پویږي. دغه مشکلات زمونږ وطن والان نو کې متاسفانه شته دي چې دینه برداري وکړي نو دا به ډیر خراب شي.
متی الله روفی وای اوس د انټرنیټ زمانہ ده او ځوانان باید د هر چا پر خبرو د باور کولو پر ځای هر څه ته د حقیقت په نظر وګوري.
زما ځوانانو ته دا پیغام دی چې دوی باید د خلکو په خبرو ونه غولېږي او خیال ووسیږي او ټولو مسایلو ته هغه د حقیقت په سترګه وګوري او د چا خوشو تبلیغاتو پسې لاړ نشي چې بې ځایه د خلکو ښکار نشي.
صدیق الله فدائی د پیغام په توګه وویل چې تر نور نړۍ وړاندې په خپل ټولنه کې اصلاحي ګامونه پکار دي.
زه ځوان نسل ته دا ویل غواړم که دوی غواړي چې واقعي هغه د اسلام واقعي نړۍ ته ورسوي،
دوی دی په خپل ټولنه کې اول دی جهل او د نادارۍ او د رشوت او د اخلاق فساد په ضد باندې په خپل وطنو کې یو سولامیزا پراخه تبلیغاتي مبارزه شروع کی او پس د هغې نه چې موږ خپلې جامعې صحیح کړلې خپل وطنونه هم صحیح کړه بیا کولی شو چې په اسلامي جهاني دعوت باندې خبرې وکړو چې تون د نورې دنیا خلک څنګه اسلام ته سړی را دعوت کړي.
عزیز سرشار وای موږ هغه وخت خپل دین او عقیدې ته د نورو لخوا د احترام تمه کولای شو چې کله موږ په خپله د هغوی دین او عقیدې ته احترام ولرو.
ټول دینونه الله تعالی دیر پر را لګلی دي چې انسانان څه رقم ښه ژوند وکړي. زه خپل هیوادوالو باندې غږ کوم چې د هر دین د هر انسان احترام وکړي، درناوی ولري او تاکید مې ده ټینګار په دې کوم چې د خپل دین نه ځان خبر کړي. موږ د خپل دین موږ د اسلام نه ډېر وړاندې پاتې یو، له بده مرغه همدغه ستونزې جوړوي او همدغه موږ دغه سرنوشت او دغه حالت سره مخامخ کړي یو.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو ته وګسته اوس هم ورسېدلې د بلې اونې خبرونې تاندې هیلې د دې خبرونې قربانا فرخندا صد راځي چې په ګډه ته وښو.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هیلې.
په تاندې هیلې پروګرام کې پرور ته محتاج کرکټر خبرې کوو چې په ټولنیزو رسنیو د پښتنو په کلتور او رسمونو کې پر هغو خبرو او رواجونو په مزاحیه انداز کې تنقید کوي چې د دې په خبره منفی دي او باید چې اوس ختم کړای شي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا رور تا محتاج ده. رور تا محتاجه کریکٹر کون کی خپل شناخت خودل انغواڑی هغه بهر ژوند کوي او پر خپل ویډیوګانو کې ډیر خاصتہ پښتو وای. دا چې هغه څنګه دومره خ پښتو وای او په غوسه کې مختلف د پښتو زړټی کې استعمال بی په اړې رور تا محتاجه وای.
پښتو چې دا یو خودر ته محتاج پښتو ده چې هغه ډیر زیاته اوثنټیک سواتی پښتو ده چې هغه ډیر خلک وس استعمالې هم نه او ډیر خلک ته کامنټس کې وګوري نو ډیر خلک وي زما د نیا په شان پښتو وي یا د مور په شانتي یا د سې کنه چې هغه مونږ وس په ټیلی بیسس باندې مونږ دغه پښتو نه وایو. هغه څنګه ایست کوم هغه د سې چې زما مور ماته د ازین ایکسپریشنز چې دی هغه هغه نه زو ایست کوم ماته وایي سپیشلی د ویډیوز لپاره. زما خور چې د مشره هغه هغه ډیر شي ټکی داغه په مسخو کې هغه ماته وایي دی ویډیو کې ودايو وې دایو په وې هغه زما سره ودی کې ډیر زیات دغه کوي مرسته را سره کوي ځکه چې د سواد پښتو چې دا هغه لګ هغه یو خپل هر پښتو چې د هر ځای زدانه يم چې د سواد هغه پکې خدا یا پکې یونیک ده خو د سواد یو خپل اکسنت دی. د سواد خپل ډیر شي ټکی دی د پښتو ژبې چې هغه مونږ په خپل سواتیان وس نه وایو کنه نو هغه پکې زه هم په پرورته محتاج په ذریعہ باندې سر په قص باندې راوستل غواړم چې هغه زمونږ نه اوبویسلی وسیر شوی دی. بل زما پښتو چې ده زه بیرلی په سواد کې په خپل ټول عمر کې وکاله یا تکاله اوسېدلیم، خو هغې نه وروسته چې موږ هر چېرته کې موو شوي یو نو موږ صرف په کور کې پښتو ویلې ده. زما خیال زما مور به دا ماحول په کور کې جوړ کړی و چې موږ بل ژبه نه شو ویلی، اوس هم نه شو ویلی، اوس هم موږ خویندې وروڼه یو بل سره په انګلیش ویلو یا په بله ژبه ویلو شرمېږو، موږ صرف پښتو وایو یو بل سره.
چې د پلار نیکونو نه به دوه دوه بچي د ټولو کېدو جو لاړم د دوامې ته وکړه.
رور ته محتاجی پر خپلو ویډیوګانو کې خپلو بچو او خپلو خپلوانو لا هم ډیر ناشنا او خسته نمونه کې خودی دي چې پکې پروت خان، شاه پپو خان، شاه شلګته، ختم دختر او داشان نور شامل دي. د دغو نمونو په اړه دا وایي
رور ته محتاج او مازکه کې خودو چې زمونږ په سوسایټي کې کومنګ وګورو نو خزه چې دا هغه همیشه یا رور ته محتاج ده یا پلار ته یا زوی ته او یا خپل خاوند ته، خو دا رور ته محتاج چې ما کې خودو سپیسیفیکلی هغه د دې د وجې نه چې زمونږ خزو ته چې دی د وسه پورې چې دی هغې ته په دا شانه چې کوم پراپرټي د انهیریټ شوي د نیکونو نه یا د هغو د نیکونو نه په هغې کې ښځې ته د هغې برخه چې دا هغه نه میلاویږي، او هغه که چېرته کې یو ښځه غریبه اوچت وغواړي هم خپل حصه نو هغه بیا عدالتونو ته بسي هم لاړ شي، دښمنیانې ورسره هم جوړې کړي او رښتې ورسره هم ختمې کړي. هر ښځه چې ده هغه رور ته وس هم محتاجه ده، ځکه چې د هغې پراپرټي چې ده هغه وس هم د هغې د رور په لاس کې ده. دا نور نمونه چې وو دا زما یوه خور ده، هغه هر چاله نوم کې دي، هغه چې څوک ویني هغه باندې نوم کې خودلی. په ټول کور کې زمونږ د ټولو نومونه دي، زما نوم دی، زما د خوریانو د رونو د ټولو نومونه دي. نو هغه چې وا هغې مال یو څو نومونه مال هغې را کړي وو او ځینې ما په خپله کې خودلی وو، او مونږ ځکه داسې نومونه کېدو یونیک چې زمونږ په پښتنو لکه فرض که زه یو داسې نوم کېدم سلمان کېدم، سلمان خان کېدم یا داسې، هغه به په د چا په کور کې د چا نوم وي. او دا قصې چې د رور ته محتاج په کور کې کېږي دا په هر کور کې کېږي. نو زه نه غواړم چې څوک یو څوک بولي کې په دې یا ټارګېټ کې یا داسې وکړي چې خادا خو د دې یو کس د کور خبره کوي. په رښتیا کې چې ته وګوري د رور ته محتاج د کور قصه د هر کور قصه ده. نو که زه عام نمونه کېدم نو هر یو کس چې دی د کلی هغه به څوک نه څوک ټارګېټ کوي. نو دغه یو وجه هم ده. او بیا موږ په کیریکټر پسې نوم کېدو، پروت خان اوبویسلی هغه یو لید بیک کس دی چې ډېر خواري سنه کوي خو بس آرام سره ناسي کور کې. او لکه دومره په ځینې یو کیریکټر بسې مونږ لږ سوچ وکړو نوم کېدو، او ځینې بس مونږ داسې کېدو چې هغه د بل چا نوم نه.
رور ته محتاج په خپلو ویډیوګانو کې په مختلفو ټولنیزو مسلو زیاتې خبرې کوي، لکه په لارو کوڅو کې د لیوانو سره د ناسمې رویې په اړه وایي. دا چې دا خیال دې ته څنګه راغی چې په یوه داسې موضوع کار وکړي چې خلک هم وخاندوي او خپل پیغام هم خلکو ته ورسوي، په دې اړه رور ته محتاج وایي.
رور ته محتاج آیډیا ما ته داسې راغلی وه چې موږ کوشش کوو چې خپلې مسلې مخې ته راوړو، خو ولې چې زمونږ مسلې دومره په ګرانه ویلې کېږي، ایون هغه چې ته په هر ژبه کې ویل غواړې هغه ډېر سخت مخې ته راځي، او زمونږ په خلکو هغه ډېر بد لګي. زمونږ خلک ویلي چې په ډېر ډینایل کې دی، مونږ فکر کوو. زه په خپله داسې لوی شوی یم چې ما وی چې په دنیا کې چې د ټولو نه ښه کلچر دی او د ټولو نه ښه خلک دی هغه صرف پښتانه دي، د دې نه بغیر بل څوک نشته. او اوبویسلی زمونږ په خلکو کې ډېر ښه شیزونه وس هم شته، زمونږ په کلچر کې شیزونه دي، ډېر شیزونه چې هغه ډېر ښه هم دي، او د هغې کلچر زمونږ چې هغه کوم ښه ویلیوز دي د هغې د وجې نه کېدای شي چې نن چې زه سیم یا زه څه کوم د هغې د وجې نه یم. خو زمونږ تقریبا به زه ویم چې 70-80% چې زمونږ په کلچر کې دا رولز او دا شیزونه چې دي دا غیرت او دا چې مونږ جوړو دا مونږ د ښځو په سر باندې جوړو، که نه نو هغه مخې ته په څه طریقه باندې راوستلی شي، په څه طریقه خلکو ته وویلی شي د اویرنس دپاره، چې خلک افند نه شي او خلک وګوري چې دا مسلې زمونږ دي او په کار ده چې دا مسلې مونږ اون کړو.
رور ته محتاج وایي دې ته په ټولنیزو رسنیو ډېر ښه ریسپانس ملاو شو. دې داسې فکر کاوه چې ګینې خلک به یې خوښ نه کړي، خو هغه وایي خلکو ورته ډېر مثبت ثواب ووایو.
سوشل میډیا ریسپانس چې وو هغه ډېر زیات پازیټیو وو، هغه ما بالکل نو ایکسپیکټ کړی. او ما خو داسې سوچ کوو چې ما خلک به سم کنزل به جوړي او پته نشته څه څه به وایي. کله چې یو څو ویډیوز لاړې وایرل، د خلکو ریسپانس ښه راغی، زه به وایم چې ایټ لیست 95% خلک چې دی هغه خوښېږي او هغه انتظار کوي چې بله ویډیو به کله راځي او بل به کوم ایشو باندې زه ڈسکس کوم یا به کوم ایشو به مخې ته راولم. خو ما چې کله ورته مطالعه شروع کوله، ما دا سوچ نه کړی چې د خلکو به خوښېږي یا به خلک ما ته شاباشي راکړي یا څه یا څه. ما خو دا سوچ کوو چې د خلکو به ډېر زیات بدې شي، ځکه چې دا ایشوز چې دي دا ډېر سینسیټیو دي او دا زموږ د کلچر زموږ د کور حصه ده. په دې باندې خبرې کول اسان هم نه دي او د دې هضمول هم اسان نه دي. کوم خلک چې دا واوري او دا خو په کور کې دا خبرې کېږي روانې دي، هغه ته اسان نه ده چې دا شي سونه خوښ کړي. نو ما ایکسپیکټ کړی وو چې خلق به نه خوښي، نو ما دغه سوچ پرې خوډلې وو. ما وی دا زما ریسپانسیبلټی ده، زه د دې کلچر حصہ يم، زه د دې خلکو یو حصہ يم، لکه ما یې زما ریسپانسیبلټی ده زه به وکم. خلق به نه خوښي ځکه چې دا آسان خبره نه ده د خلکو لپاره. نو زه هم خیر دې کوم خلک چې کنزل ویل کوي، کوم خلک چې نه خوښي، کوم چې بقاریږي، هغه څه غټه خبره نه ده. هغه به عادت شي د دې سره، هغه به وګوري چې دا زمونږ مسلې دي او چې مونږ یې اون کو، چې مونږ ریسپانسیبلټی واخلو، نالو مونږ دا مسلې حل کولی شو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو کارکونکو شاهد بیگم وای دا د رور ته محتاج ویډیوګانې ګوري او زیاتوي هغه د خلکو د خندولو سره سره په خپلو دغو ویډیوګانو کې په ټولنه کې د ښځو او جنکو سره پر ناسمو رویو ډیر مثبت پیغام ورکوي.
موږ ټول ته پته ده چې د سوشل میډیا نن سبا څومره مهم کردار دی. تر څو پورې چې ضرور ته محتاج کم کریکٹر دی چې زموږ پښتنه ملګری هغه لګیا ده د سوشل میډیا په ذریعه باندې د پښتنو په کلتور کې چې د زنانو سره د تورسرو سره چې کم تفریق دی، کم امتیازي رویه ده، نو هغه ډیر زیات یو په مزاق په انداز باندې، د انټرټینمنټ په انداز باندې اغا لګیا د اغا دنیا ته وړاندې کی. او کومګه د ته پسندیدګی سره وګورو او یو ځل دا قبول کو چې او زمونږ چار چا پیرا زم کورنو کې او زمونږ په کلو کې د زنانو سره د تفریق او د رویه چې کومه ده، د دې څومره نقصانات کیږي په زنانو باندې او تر سره باندې چې دا غو صلاحیتونه دا غو اعتماد څومره په دې باندې کمزورې کیږي. نو او بیا چې کله مونږ ایکسپټ کو نو بیا په کار ده چې مونږ د اغه کې د بدلون راوستو لپاره خپل رویه د ټول مخ کې بدل کو. خیال ضرور ته محتاج چې په کومه طریقه باندې دغه امتیازي رویه په کومه طریقه باندې سونه په بهترین انداز باندې ناظرین ته خلکو ته نظر ضرور ته محتاج چې کوم د اغه شکریا د کوم جاغې په خایسته طریقه باندې دغه امتیازي رویه چې کوم دی اغه را مخ مخ کړي سوسایټي ته په ګوته کړي او په اغه په حواله سره ضرور ته محتاج چې کوم د اغه ته مشکلات ام دي. ډیر خلک چې کوم دین او اغه سره په انداز باندې خبر نه کوي، بلکې په خا نظر داغي دی قدم ته نه ګوري. خدای یو زیاته دی، ځکه چې اغه د ځان خبر نه کوي، اغه د موږ د معاشري د اغه په هلو خبرې کوي، د اغه رویو خبرې کوي کوم چې د پښتون د قوم په حیثیت باندې زمو سره نه خای. او چونکی وخت بدلون تر روان دی، خلک لګیا دي معاشري ترقی تر روان دي، او د انساني رویې په بنیاد باندې د زنانو او د نارینه او دوانو د برابرۍ د حقوق خبره کوي. نو په کار ده چې مونږ امنن خپل چاپیچل کې د رویې چې کوم د تسلیم کو د بدلون لپاره کار وکړو، نه چې مونږ اخر کو باندې بد وایو کوم خلک چې په سنه سره طریقه باندې لګیا دي او د دغه کې د بدلون راوستو کوشش کوي. نو مونږ له په کار خپل رویې بدل کو او زوی ته او الک جنې ته چې کوم دی په یو نظر باندې قتل شروع کو او داس امتیازی رویه ورسره ونه کو چې هغه دی ویجنې اعتماد کمزورې کړي او یا هغه ترقید عمل نشاته پاتې کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا وخت دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.